د ماسپخین دوه بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو روان خبرونه ته از فریده هوټ سیفی ل خپل همکارانو سره درته خراغلست ویم. او ری چې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړو د پاکستان د علماو شورا د مشر ورستۍ څرګندونې ناسمې وبللې او هغه په ټینګ رد کړي. د چې هغه څه ویلي په دې اړه مفصل راپور او بحث لرو. د افغانستان او پاکستان په اړه په جرمني کې د غونډې په ترڅ کې د پاکستان استازي ویلي هیواد یې په افغانستان کې تیروتنې کړي خو تکرار به نه کړي. نور راپورونه هم شته. په خبرونو کې راغلي دي چې په مسکو کې د تاجکستان سفارت ازادي رادیو ته ویلي د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته یو اعتراضي لیک استولې دی. په دې لیک کې د تاجک هوایي چلند د دوو مسافرو پر نیولو اعتراض شوی دی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په سپتمبر کې د روسیې سن پیټرسبورګ ښار ته ولاړ شي او هلته به د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو په غونډه کې برخه واخلي. لږ وروسته فرشته جلالزئی د سیمې او نړۍ مفصل خبرونه د کوي. خو لومړی د افغانستان خبرونه. ناجیه صافی د افغانستان تازه خبرونه راټول کړي.
د هم د مهمو خبرونو سرټی کې په کونړ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبار کې 15 وسلوال وژل شوي او په لوګر کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وشوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عالمانو د شورا یو شمیر غړي د پاکستان د عالمانو د شورا د مشر هغه سرګندونی رد کړي چې په افغانستان کې ځن وژونکي حمله روا بللې. د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا یو غړي شهزاده شاهد نن ازادي رادیو ته وویل چې عالمان نه باید دا ډول سرګندونی وکړي.
خبری کې پاره کې لازم موږ مسلمان ولس د وجنې د پاره تحریک امیز خبری کیږي. ما په خیال ته زیاد افسوس دی د علماء او نظمونګه دا تمنو.
د پاکستان د عالمانو د شورا رئیس په داسې حال کې په افغانستان کې ځن وژونکي حملې جایزې بولي چې سمو د مخې د سعودي عربستان ستر مفتي ځن وژونکي حملې ناروا وبللې. نړیوال بانک اعلان کړی چې د افغانستان له عامې روغتیا سکتور سره به د 100 میلیونه ډالرو مرسته وکړي. په افغانستان کې د نړیوال بانک ویان عبدالرؤف ازیان نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې بانک نوې مرسته به د هیواد په 22 ولایتونو کې د اساسي خدمتونو په پراختیا او د روغتیا کیفیت په ښه والی ولګول شي.
د دې مرستو عمده هدف د افغانستان په 200 ولایتونو کې د روغتونونو او د اساسي خدمتونو پراختیا ده.
نړیوال بانک هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو شپږو کلونو کې د دې روغتیایي پروژې په بشپړېدو سره به په افغانستان کې تر ډیره حده د مور او ماشوم د مړینې اندازه راټیټه شي. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې نن سهار د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 15 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي رادیو ته وویل چې په دې هوایي حمله کې د وسلوالو مخالفانو درې قومندانان او د دوی دوه ساتونکي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. او د لوګر کبو 200 ځوانانو د مدني ټولنې غړیو نن په یوې مظاهره کې د فساد پر ضد د ټینګې مبارزې غوښتنه وکړه. دغه مظاهره کوونکو ویل چې د لوګر په ډیرو مهمو ادارو کې اداري فساد اوج ته رسیدلی او د مخنیوي لپاره لازمي حسین نه دی شوی. دوی ګواښ وکړ که د لوګر په دولتي ادارو کې فساد مخه ونه نیول شي نو خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړي. د لوګر سیمه ییزو چارواکو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه. بهرنی خبرونه له فرشته جلال زیناوري.
په بلوچستان کې پولیس وایي چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو د محمود اپریدی بنوم یو سیمه ایز خبریال وژلی دی. اپریدی د انتخاب ورځپاڼې لپاره خبریال او د کلات کلب مشر هم و. کلات د بلوچستان له مرکز کویټې څخه نږدې 1.5 کیلومتره لرې دی. د پولیسو مشر احمد شاه لنګو وویل چې اپریدی پرون غوښتل چې په کلات کې د رسنیو دفتر ته ورسي او په لاره کې ووژل سو. د پاکستان د جیو ټلویزیون خبریال ملک ممتاز د فبروري په 8مه په شمالي وزیرستان کې د پریس کلب مخته وژل شوی و. د بی پولي خبريالانو ټولنه وايي پاکستان تر سوریه او سومالیا وروسته په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد دی. په مسکو کې د تاجکستان سفارت ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته یو اعتراضي لیک استولی. په دې لیک کې د تاجک هوایي چلند د دوو مسافرو پر نیول کېدو اعتراض شوی. د تاجکستان سفیر عبدالمجید دوستیف وویل چې یو الوتکه له تاجکستان څخه مسکو ته روانه او په لاره کې د روسیې بندري ښار روستوف اوندون ته وګرځېده. د سفر پر مهال یو تاجک ناروغه شوی و، نو روسي مسؤولانو دوه تاجکان بیل کړل او پر هغوی شک وکړ چې په کولرا بخته شوي وي. له دې سره نږدې یو نیم سل مسافر او د الوتکې عمله هم روسي چارواکو د لنډې مودې لپاره ګرځولي وه او د کولرا لپاره یې د هغوی معاینات کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په سپتمبر کې د روسیې سن پیټرسبورګ ښار ته ولاړ سي او هلته به د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو په غونډه کې برخه واخلي. سپینې ماڼۍ د خبرو د جمعې پر ورځ وکړه او دای تایید کړ چې اوباما به په شمالي ایرلاین کې د جون په میاشت کې د جی اته یا د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې هم ګډون کوي. په دغو دوو غونډو کې د امریکا د ولسمشر د برخې اخیستنې خبر وروسته تر دې خپلېږي چې پرون اوباما په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ او کرملین وایي اوباما او پوتین به دغه دواړو غونډو ترڅنګ نورې خبرې هم کوي. د سوریه په ګډون د یو شمېر موضوعاتو پر سر د ماسکاو او واشنگتن اړیکې په وروستیو کې څناڅه خړ پړ دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه لایحه لاسلیک کړه چې له مخې به د دولت لګښتونه 15 میلیارد ډالر لږ شي. ولسمشر اوباما له دې پریکړې سره مخالف و او د کانګرس له غړو څخه یې غوښتي وو چې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسېږي. د دې موافقې لپاره د واشنگتن په وخت د شپې 12 بجې وروستی ضرب الاجل ټاکل شوی و. باراک اوباما د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو په ګډون د کانګرس له مشرانو سره د ضرب الاجل تر رسیدو مخکې وویل دا به یو سرخوږی وي که موافقه ونه سي.
We shouldn't be making a series of dumb, arbitrary cuts to things
د وایلو موږ باید پر هغو برخو چې کارګران او بزنسونه پرې متکی دي د داسې بې مفهومه او ظالمانه کمښت لړۍ نوی عملي کړي، لکه د ښوونې او روزنې، تحقیق، عامه تاسیساتو او دفاع برخو کې د غیر ضروري پریکړه او په داسې حال کې کېږي چې خورا زیات امریکایان لا هم د کار په لټه کې دي. د دې لپاره هیڅ پلمه نه وه. له نوي پریکړې سره سم به د مارچ لومړۍ نیټې د اکتوبر تر اول تاریخه د امریکا په ملکي ادارو کې 15% لګښت کم شي او د دفاع په وزارت کې به دغه کموالی 8% وي. د وینزویلا د ولسمشر مرستیال وایي چې د جمهور رئیس هوګو چاویز روغتیايي وضعیت ډیر نازک دی. روحیه یې شاده او تر کیموتراپی لاندې دی چې په سرطان اخته ناروغانو لپاره د درملنې یو ځانګړی ډول دی. د جمهور رئیس مرستیال نیکولاس مادورو پرون د چاویز د روغتیايي حالت د ښه کېدو لپاره په کلیسا کې د دعا په ځانګړو مراسمو کې تر برخې اخیستلو وروسته وویل دای وای د قومندان چاویز درملنه ډیر قوي اغیز لري، خو دای پر دوا او پیوړې د شرو هیلری مبارزه کوي او تر درملنې لاندې د موږ باید هغه اوس یوازې او په قراری کې پریږدو. هغه پر موږ د حق لري چې د تداوی په وخت کې آرامۍ ته فکر وکړو، ځکه هغه داسې سړی دی چې زموږ له وطنه یې هیڅ نه دي سپمولي. هوګو چاویز د وینزویلا په مرکز کاراکاس کې په یو پوځي روغتون کې بستر دی. او نن به په روسیه کې د حکومت پلوي یو شمېر فعالان لاریون وکړي. د روسیې میندې په نوم حرکت تنظیموونکي ایرینا برګست خبریالان ته نن وویل چې دوی د ماکس شاتو په نوم د یو 3 کلن روسي ماشوم د مړینې په اړه د پراخو تحقیقاتو غوښتنه هم کوي. د هلک چې په روسیه کې زیږیدلی و او د ماکسیم کوزمین په نوم ثبت شوی و، د جنوري په میاشت کې د امریکا د تگزاس په ایالت کې مړ شوی دی. فعالان به نن له حکومت څخه وغواړي چې په روسیه کې د ټولو بهرنیو هیوادونو لخوا د ماشومانو د فرزندي اخیستلو پر مسله بندیز ولګوي.
دا ازادي رادیو د چهره ورځ د سهار لو بجو د مخام تر او بجو خبرونه لري. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړو د پاکستان د علماو شورا د مشر روستۍ څرګندونې ناسمې وبللې چې په افغانستان کې ځانوژونکي حملې جایز بللې دي. د افغانستان او پاکستان په اړه په جرمني کې د غونډې په ترڅ کې د پاکستان استازي ویلي هیواد یې په افغانستان کې تیروتنې کړي خو تکرار به نه کړي. په کندهار کې د یوې خطرناکې ځانوژونکي پیښې مخه نیول شوې ده.
دا په دغه کې ولې څه وي دا تاسو چې ځینې کې څه غوښ انتظار کوي دی چې ځکه د قلی وردو یو تن مامور یې هغه ځکه شو.
د ازادي اروپا رادیو شپېته کلنه شوه. چین غواړي گوادر بندر د تجارت مهم مرکز او خای هم په سمندري تاسیساتو بدل کړي. د تاندې څنګه په پروګرام کې د هغو شپږو فلمونو په اړه اوري چې افغان ځوانانو جوړ کړي او دا به هم ووري چې افغان ځوانان څنګه د فلم جوړولو لپاره روزل کیږي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړو د پاکستان د علماو شورا د مشر وروستۍ څرګندونې ناسمې وبللې او هغه یې په ټینګه رد کړې. د پاکستان د علماو شورا مشر ځینو رسنیو ته ویلي چې افغانستان د بهرنیانو لخوا اشغال شوی او په دې هیواد کې ځان وژونکي بریدونه روا دي. د سیاسي چارو پوهان وایي چې پاکستان غواړي د دینی علماو په واسطه په دې ډول څرګندونو په افغانستان کې د جنگ اور ته په بل بڼه لمنو وهي. افغان حکومت په دې اړه پټه خوله نیولې او څه نه دی ویلي. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوندی په اړه له کابل ریپورت لري.
که څه هم د افغانستان په سولې او ثبات کې د پاکستان رول مهم بلل کیږي، خو د هغه هیواد علما او شورا مشر په تازه څرګندونو کې په افغانستان کې ځان وژونکي حملې روا بلل دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي په دې باور دي چې دغه ډول خبرې به د سولې پر موضوع اغیز ونه کړي، خو وایي چې د خلکو د لا وژلو او جګړې سبب کیږي. د سولې عالي شورا او د علما او شورا یو غړي مولوي شاهزاده شاهد چې د شنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې، د پاکستان د علما او شورا د مشر طاهر اشرفي خبرې د افسوس وړ وبللې او ویل چې وګورئ په عمل کې ژوند کوي، نو افغانستان ورته ځکه مهم نه دی.
خبرې چې هغه کې لازم د مسلمان ولس د وجنې لپاره تحریک امیز خبرې کیږي، ما په خیال کې دا افسوس دی. د علماو نظمونه دا تمه نه و په امن کې ژوند کوي، هغه حتی د صوبه سرحد او د بلوچستان پروا هم نه کوي او د افغانستان خو پرې ده ولا دا خو د تاسف دی. متاسفانه چې دوی په بانو باندې داسې رکی کې باندې چې هغه په هیڅ شکل خانه کننده نه وي، دا کانفرنس نه بایکاټ وکړ.
تاکل سوی وچ پروان مارچ میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د سعودي عربستان، مصر او هندستان دي نیالمان د اسلامي لارښوونو لاله په دې هواد او سیمه کې د جګړې پایته د حل لارې پیدا کړي. خو د افغانستان د علماء او شورا ځنی غړي وایي چې د پاکستان د علماء او شورا په دې غونډه کې د نګډون لپاره بې ځای په ملټوي. د پاکستان د علماء او شورا مشر طاهر اشرفي ویلي افغانستان د بهرنی ځواکونو لخواني ولسوي او له همدې عمله ځنو ژوند کې حملې دلته روا دي. د سیاسي چارو پوهان وایي د پاکستان د علماء او شورا دغه نظر د دې هیواد استخباراتي ادارې ISI او حکومت خبره ده. احمد سیدی وايي پاکستان غواړي دا ور په افغانستان کې روان جنگ ته په یو بل ډول لمنو وهم.
شورا علماء پاکستان دا سینه ده چې سر به خود شورا کې تعین کیږي، یعنی رئیس جمهور او استخبارات باید موافقه وکړي او سړی رئیس شورا علماء دغه سړی د دې لپاره ځا فتوا صادر کړي چې انتحار او انفجار په افغانستان چې د پاکستان د طرف نه سازماندهي کېدل یو جنگ وو وسم دی واری چی لدین نه لگانه لمذهب نه نگانه یو بل تاریخ په افغانستان کې شروع کی چی هم افغانان په انتحار او په انفجار کې مرسی هم د دین او باور مذهبي د دا فتوا هدف ده.
موش په در د افغانستان د بهرنی چارو وزارت او د جمهور ریاست د چارلو ادارې څخه په ډېر نظر وغوښت، خو هغوی له څویلو ډډه وکړه. معلومه نه ده چې افغان دولت ولې په ډېر څه نه وایي، خو تر دې په خوا افغان ولسمشر حمید کرزی ټول حکومتي ادارو ته حکم کړی و چې د پاکستان پر ضد له څویلو ډډه وکړي چې ګواکې اړیکې ورسره خرابېږي. معصوم یوند، ازادي راډیو، کابل.
و موږ ورېدل چې د پاکستان د علماو د شورا مشر ویلي چې په افغانستان کې ځانوژونکي بریدونه روا دي او د پوینا افغانستان د بهرنیانو لخوا اشغال شوی دی، خو د افغانستان د سولې اداري شورا غړو دغه خبره ناسمه بللې او هغه یې په ټینګه رد کړې ده. په دې اړه په روانې خبرونه کې یو بحث هم لرو چې د روانې خبرونه په دوهم نیمایي کې اوریدل شي. بلخوا د افغانستان او پاکستان په اړه په جرمنی کې د سوسیال دیموکرات ګوند او دغه هیواد د پارلمان د یو شمیر غړو په غونډه کې د پاکستان استازي ومنله چې هیواد یې په افغانستان کې تیروتنې کړي او نور نه غوړي چې تیروتنې تکرار کړي. په برلین کې د پاکستان سفیر وویل چې هیواد یې له همدې کبله په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د بهیر ملاتړ کوي. خو په دې منځ کې د پاکستان د جمعیت العلماء ګوند مشر وویل چې د پاکستان له خوښې پرته د افغانستان هیڅ راز سوله به د منلو وړ نه وي. عصمت سروان د دې موضوع تفصیل راوړي.
د پاکستان د نیوز رسپانی د راپور لمخې دغه هیواد د لومړي ځل لپاره رسمن اعلان وکړ چې په افغانستان کې لخپلو تیرو تیروتنو زده کړه کړې او نورو هیوادونو ته خبرداري ورکوي چې د پاکستان تیروتنې تکرار نه کړي. په جرمنی کې د پاکستان سفیر عبدالباسط وویل لازم ده چې نور هیوادونه د پاکستان له تیروتنو څخه الهام واخلي او په افغانستان کې سولې او ثبات ته ځانونه ژمن کړي. عبدالباسط دا څرګندونی د جرمني په پارلمان کې د دغه هیواد د سوسیال ډیموکرات ګوند د افغانستان او پاکستان کاري ډلې ته په وینا کې وکړې. په دې غونډه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت، پارلمان او د سوسیال ډیموکرات ګوند ګڼو غړیو او د غرض د جرمني یو شمېر کارپوهانو ګډون کړی و. عبدالباسط وویل پاکستان له خپلو تیرو تېروتنو زده کړه کړې او هیله لري چې نور هیوادونه به هم په افغانستان کې ورته تېروتنې تکرار نه کړي. د زیاته کړه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد د مسؤلانه انتقال او د پخلاینې د پروسې د چټکتیا لپاره اقداماتو ته اړتیا ده. په جرمني کې د پاکستان سفیر همداراز وویل پاکستان د افغانستان د بې ثباتۍ له کبله له کړاوونو سره مخامخ دی او تر څو چې په افغانستان کې حالات سم شوي نه وي د پاکستان ستونزې به هم دوام ولري او پاکستان ته به ګرانه وي چې په مختلفو برخو کې خپلې کورنۍ ستونزې کنټرول کړي. د وویل پاکستان له همدې کبله د څرګند هدف لپاره په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. عبدالباسط وویل چې په کار د نورې زی نفوذي خواوې هم په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې د پاکستان په شان څرګند دریځ او ژمنی ولري. په برلین کې د پاکستان سفیر وویل باید په هر حالت کې په افغانستان کې د 1998 کال د حالاتو د تکرارېدو مخه ونیول شي. په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وویل د پاکستان له موافقه پرته د افغانستان د مسئلې لپاره هر راز حل لاره به خلکو ته د منلو نه وي. فضل الرحمن دا خبره په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره په کتنه کې وکړه. د امریکا له سفیر سره له کتنې وروسته رسنیو ته وویل د امریکا سفیر ته مې په زغرده وویل چې پاکستان د افغانستان نږدې ګاونډی دی. هیڅوک دا ګاونډي توپ نشي بدلولی. د افغانستان د راتلونکي په اړه په هر راز پریکړه کې باید پاکستان برخه ولري او که پاکستان څنګ ته پریښودل شي پریکړه به د دواړو هیوادونو خلکو ته د منلو نه وي.
پښتانه په نړیوال کلی کې
په دې معاشره کې یو خلاده جرګې او د لوی جرګې
دا نوې لړۍ ډیر ژر له ازادي او مشال رادیو غانو خبريږي. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ سپه 1289 مترو او اف ام سلا شاریا پینزو باندې اوریدئ شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شي، مطالب لستلی شي azadiradio.com او یا هم azadiradio.org په یاد لرئ. او لدی لري د ازادي رادیو فیسبوک او ټوټر ته هم لاره موندلی شي. خپل نظرونه له ازادي رادیو سره شریکولی شي او د نړۍ او افغانستان له پیښو تر ټولو د مخه خبرېدلی شي. اوس به هم راشم د افغانستان امنیتی پیښو ته. یو ځانوجون کې چې غوښتلې د کندهار 215م اتل قولي اردو قمندانۍ کې حمله وکړي د افغانستان ملي اردو د سرتیرو لخوا وژل شوې دي. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې د قمندانۍ یو ملکی مامور هم ټپي شوې دي. محمد صادق رښتینی له کندهار اور باندې ریپورت لري.
پیښه د کیکن غرمه ولس بجې د 215م اتل قولي اردو د قمندانۍ په دوهم نظام کرول کې رامنځته شوې. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې یو کاس چې هویت یې معلوم نه دی په 215م اتل قولي اردو قمندانۍ کې د حملې پلان درلود او هدف ته د رسیدو مخکې د ملي اردو د سرتیرو لخوا وژل شوی. د فیصل په وینا تر اوسه معلومه نه ده چې وژل شوی کاس ځان وژونکی و که د چاودیدونکو موادو انتقالونکی. د فیصل په خبره په پیښه کې د 215م اتل قولي اردو یو ملکی مامور هم ټپي شوی دی.
تقریبا نن تاکم یولس بجې د قولي اردو ساحه کې یو نفر چې دوه مشخص نه ده چې ځانګړي وو که د اردو لخوا پېژندل شوی هغه داخل لاس دننه اردو لخوا پېژندل شوی دا افغان په دغه کې وژل شوی د سس چاودونکي توکي هغوی انفجار کړی دی چې د دغه انفجار په نتیجه کې د قولي اردو یو تن ملکي مامور یا هغه زخمي شوی.
په ورته وخت کې بیا امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی ځان وژونکی و او د 215م اتل قولي اردو د کمانډان دفتر ته د ننوتلو هڅه کول. تر اوسه دغه پیښه مسولیت چا په غاړه نه دی اخستی.
په کندهار کې مو واوریدل چې د ځانوجون کې حمله مخنیوي شوې ده خو په فرا ولایت کې د ماین خخون کو مخنیول شوې ده. د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي درې تنه ماین خخون کې چې نن سهار هغه مهال وژل شوې دي کله چې غوښتل دغه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین خخ کاندي. احمد شاه فطرتي په اړه معلومات راکړي.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي دې ته نمایشه خون کې نن سهار هغه مهال وژل شوي کله چې غوښتل د دغه ولایت په پشرود ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین ځای پر ځای کړي. د فراه ولایت د والي ویان عبدالرحمان ژوندي ازادي راډیو ته وویل چې دغه دیتونو غوښتل د فراه ولایت د پشرود ولسوالۍ په عمومي لاره چشار ولسوالۍ سرنچلوي ماین شخ کړي. د هغه په وینا ماین د پشرود ولسوالۍ د بیندې کلي په سیمه کې دولت پر سوال مخالفانو چاپدلی چې ټول ټال درې تنه ماینشه خونکي پکې وژل شوي دي. د والي ویان وایي وژل شوي کسان په سیمه کې ماهر ماینشه خونکي وه او د دې وروسته به د ماینشه خونې پیښې په پشرود ولسوالۍ کې راکمې شي. د دولت استوال مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراه ولایت اړوند پشرود ولسوالۍ یو نام سیمه ده چې کله ناکله پکې د ماین چاودنې کېږي. څه موده وړاندې په دغه ولسوالۍ کې د ماین چاودنې کابو اوولس تنه ملکي کسان ووژل.
ستاسو له پیغامونو نه
زما یوه غوښتنه له دولت نه دغه ده چې دغه د مرغفروشي په کوچې ته مقصد هر رقم زرکان مرغان هر رقم مرغان راوړي له سارانو له ولایتونه راوړي دا خرڅېږي. اول دغه خلک محکمه کوي. دغه یو وطن سره یو خیانت نه ده. دغه هر مرغه خدای پاک د وطن د ګټې دپاره پیدا کړی ده. دا بې درېغه را روان دي. څوک یې په غرو کې وړي مرکوي، څوک یې راوړي خرڅوي. دغه سوچ بند کوي که نه دغه ته داسې پولیسو هغه کوي وګمارئ چې هغه په خپل ناوس باندې اعتبار ولري. داسې نه چې یو څو روپۍ ورکړي او سا یې خوشې کړي. خلک دې وده به یې ودې تړي بندي دي کړي چې دا مرغان له غرو راوړي او خرڅوي یې. بلکه څوک دغه راوي دغه خلک پل چرخي ته بوځي چې له بند نه خبر شي، له دې قفس له ژوند نه خبر شي. دغه بند کوي که نه دغه هر شی خدای پاک د وطن د ګټې دپاره پیدا کړي دي. دغه ولې نه بندېږي؟ مثلا په غرو کې زیاتي مرغان ورک کړل.
د ازادي راډیو د یو اوریدونکو خبرې مو واورېدې. د چې د سرای مرغانو لمنځوړل د چاپیریال په ساتنه کې څومره مهم دي، په دې اړه هڅه کوو چې د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې له کارپوهانو پوښتنې وکړو او تاسو ته معلومات درکو. اوس په ننګرهار کې چاپی رسنیو ته لنډه کتنه لرو. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری د ځینو رسنیو او ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
په ننګرهار کې چاپی رسنیو دا ځل د ځانمرګو بریدونو په اړه د افغانستان او پاکستان د علماو رسالت ته او همدارنګه قانون ماتونکو ته په خپلو سرمقالو کې کتنه کړې ده. د ننګرهار ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې د افغانستان او پاکستان علماو کرامو دینی رسالت تر نامه لاندې لیکلي چې اوس هر ورځ په پاکستان او افغانستان کې ځانمرګي بریدونه د عامو خلکو په ګڼه ګوڼه کې خونړۍ چاودنې روانې دي او بې ګناه خلک پکې وژل کېږي، چې په حقیقت کې دا خلک د یو شمېر کړیو د سیاستونو او موخو قرباني کېږي. سرمقاله لیکونکي لیکي هغه علما چې که په افغانستان کې دي او یا پاکستان کې، د هغوی دنده ده چې دغه مسله روښانه کړي. د ورځپاڼې په باور دغه علما اوس د یو کانفرنس په ترڅ کې څرګنده کړي چې ځانوژونکي بریدونه او د عامو خلکو وژنه په اسلام کې جایز نه ده او حرام ګرځول شوې ده. دې سره خوا کې د مثبت بدلون اونیزي په خپل سرمقاله کې د قانون ماتونکي تر عنوان لاندې لیکلي چې ډیری وخت قانون پلي کوونکي خپل قانون ماتوي. مثبت بدلون اونیزي په دې سرمقاله کې راخستي چې د افغانستان د رسنیو قانون د څلورمې مادې په دویمې فقرې کې راغلي: د دولت او دولتي ادارو په ګډون هیڅ حقيقي یا حکمي شخص نشي کولای د خبري یا معلوماتي رسنیو آزاد فعالیت منع، تحریم، سانسور یا محدود کړي او په بل ډول د ټولنیزو او معلوماتي رسنیو د خبرونو په چارو کې لاسوهنه وکړي. سرمقاله لیکونکي په ننګرهار کې د ملي امنیت د کارکونکو هغه کړنې د یادې مادې په ټکر کې راخستي چې څه موده وړاندې په جلال آباد کې د یوې پیښې پر مهال ژورنالیستان وهل کیږي، وسایل ترې اخیستل کیږي او سپکې سپورې ورته وایي. په سرمقاله کې راغلي د ژورنالیستانو پر وړاندې دې ته ورته ډېرې پیښې د هیواد د مرکز په ګډون په بېلابېلو ځایونو کې رامنځته شوي، ولې په تشې بخښنې سره ختمې شوې دي. د اونیزي په باور د قانون پلي کوونکي چې دا رنګه کړنې ترسره کوي، نو ملت ته به د مسؤلیت او قانونیت ډاډ څنګه ورکړي؟
پرون مازیګر د بلوچستان په کلات سیمه کې یو خبریال محمود اپریده نامعلوم وسلوالو په ډزو وواژه. دا په پاکستان کې په یوې اونۍ کې دویم ژورنالیست چې وژل کیږي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په ریپورت کې.
کلات د بلوچستان د مرکز کوټه جنوب لور ته د کوټه او کراچی ترمنځ په 140 کیلومتری کې پروت سیمه ده. پرون د جمعې په مازیګر د کلات سیمه د بازار په منځ کې پر موټر سایکلونو سپرو وسلوالو یو ژورنالیست محمود احمد افریدی په ډزو وواژه او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د کلات سیمه پولیس وایي محمود افریدی د بسونو اډې ته څیرمه د خپل یو ملګري پر دکان ناستو چې موټر سایکل سپرو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او روغتون ته د وړلو په حال کې سا ورکړه. د کلات د پریس کلب مرستیال سکرتر انور منګل وایي محمود افریدی میرمن او دوه زامن پر مینه پرېښول. محمود افریدی په بلوچستان کې د ژورنالیزم په ډګر کې ډېر لوی نوم ګټلی و. د سیمې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه یې رپورټونه لیکل او د بلوچستان د سیاست، ټولنیزو مسایلو، ادب، کلتور او سپورټ په اړه یې له تېرو 150 کلونو راهیسې لیکنې کولې. محمود افریدی د کلات سیمې د مطبوعاتي مرکز مشر هم و چې له تېرو 40 کلونو راهیسې یې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی او اوس وخت یې د انتخاب په نامه له یوې اردو ورځپاڼې او نیوز ون شخصي ټلویزیون سره کار کاوه. د بلوچستان د ژورنالیستانو اتحادیو د محمود افریدی وژنه په کلکه غندلې او له حکومته یې د هغه د قاتلونو د نیولو غوښتنه کړې ده. دا چې حکومت ولې پر خبریالانو د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی د بلوچستان د داخله چارو سکرتر اکبر حسین درانایې په اړه وایي. په نورو ځایونو کې ډېرې کمې داسې پیښې شوي چې پر خبریالانو د بریدونه سوي وي. په خوزدار کې تېر کال څو ژورنالیستان وژل سوي او په کلات کې دا لومړی ځل دی چې ژورنالیست وژل سوی. زموږ ایالتي حکومت هغو ټولو خبریالانو ته خبرداری ورکوي چې که دوی ته د کار په ساحه کې خطر وي حکومت دې ترې خبر کړي. د وژل سوي ژورنالیست محمود افریدی د وژنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو د ژورنالیستانو اتحادیه په بلوچستان کې د خبریالانو په وژنو کې د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو وسلوال سازمانونه او استخبارات دواړه تورنوي، خو حکومت او وسلوال سازمانونه عموما د خبریالانو له وژنو بې خبري ښیي. په بلوچستان کې له 2008 میلادي کال راهیسې شاوخوا 13 تنه ژورنالیستان په بمي چاودنو او د هدفي وژنو په پیښو کې وژل سوي دي. په تېره یوه اونۍ کې دا دویم ژورنالیست دی چې په دې هېواد کې ووژل سو. د تېرې چهارشنبه په ورځ هم د شمالي وزیرستان په میرانشاه سیمه کې خبریال ملک ممتاز وسلوالو په ډزو وواژه.
په بلوچستان کې مو د یو بل خبریال د وژلو په اړه واوریدل. اوس دا چې چین غواړي ګوادر بندر چې د پاکستان په نامنی بلوچستان سیمې یا ایالت کې پروت دی، په سیمه کې د تجارت په یو مهم مرکز او ښایي حتی په سمندري تاسیساتو بدل کړي. اسلام آباد دې بندر ته د سیمې د اقتصادي ودې او د بلوچستان ایالت د خلکو د رضایت د یوې وسیلې په سترګه ګوري، خو د دې ایالت خلک بیا وایي چې د ګوادر رغونه به د دوی د خپلواکۍ غوښتنې د نهضت پایوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د تحلیل لنډیز احمد تکل راوړي.
پاکستان او چین وایي چې په عربي خلیج کې د ګوادر بندر رغونه به په منځنۍ اسیا کې د سوداګرۍ ودې ته امکان برابر کړي، خو بلوڅ بلتون پال د هغه هڅې بولي چې هدف یې د خپلواکۍ لپاره د دوی د اواز زندې کول دي. مخاور بلوڅ شخصیت امیر احمد سلیمان داوود چې نیکونو یې د بلوچستان پر پراخ قلمرو واک چلولی، د ګوادر د رغونې پروژه د خپل پلرني ټاټوبي د لاندې کولو لپاره د پنجاب نوې هڅه بولي.
کله چې چین په دې ډول سره لاسوهنه کوي، موږ ته د خپل ټاټوبي د دفاع بله هیڅ لار نه پاتې کیږي. چینایان دلته د پنجابیانو او پوس په بلنه راغلي دي، موږ نه دي راغوښتي.
ګڼ شمېر بلوڅ ملت پال پر پنجاب تور لګوي چې له بلوچستان سره د یوې مستعمرې په توګه چلند کوي او د دوی د انرژۍ او کانونو زیرمې غلا کوي. په بلوچستان کې له کلونو راهیسې تشدد روان دی او وسلوال بلتون پال د پوځ پر پوستو او د تیلو د انتقال پر پایپ لاینونو حملې کوي. حتی منځلاري بلوڅان هم د چین پلان ته چې غواړي ګوادر بندر په یو مهم تجارتي مرکز او ښایي په سمندري تاسیساتو بدل کړي د یو خطر په سترګه ګوري. د بلوڅانو د ملي ګوند مرستیال مشر حاصل بزنجو که څه هم د چین د پانګونې ملاتړ کوي، ځکه د ده په وینا خلکو ته به د کار امکان برابر کړي، خو خبرداری ورکوي چې د پاکستان له نورو سیمو به خلک د کار لپاره هلته ځي، مګر پخپله بلوڅان به وزګار ګرځي. په بلوچستان کې بې امنیتي دا پښتنې رامنځته کوي چې په ګوادر کې د اسلام آباد او پیکنګ د پانګونې اهداف تجارتي دي که ستراتیژیک. پیکنګ وایي غواړي له ګوادر څخه خپل لویدیځ سینکیانګ ایالت ته د انرژۍ د لیږد د دهلیز په توګه کار واخلي، خو پیکنګ په عین حال کې د هند سمندر په دې سیمه کې داسې بندري تاسیسات هم جوړ کړي چې د لویدیځ خواته د چین د سمندري ځواک د څارنې امکان برابرولی شي. په واشنگتن کې د جرمن مارشل فاند تحقیقاتي ټولنې د پاکستان او چین د چارو د کارپو اندرو سمال په نظر په دې پنګونه کې ستراتیژیک اهداف نغښتي دي.
یوازې په بلوچستان کې نه بلکې په ټول پاکستان کې د عمومي امنیتي حالت معنا دا ده چې د انرژي د دهلیز مسله د هغه وخت په پرتله چې د دې پروژې مفکوره لومړی ځل رامنځته شوه اوس ډیره پیچلې شوې او دا هغه کسان چې په ګوادر کې تر هر څه مخکې د احتمالي سمندري تاسیساتو په توګه د استفادې احتمال ویني د چین په څنګ کې دروي.
د سمال په وینا د پاکستان او چین د نږدې پوځي اړیکو معنا دا ده چې پیکنګ غواړي له ګوادر څخه خپلو بیړیو ته د سوانګ موادو د رسولو د زیرمې او د نیمه دایمي سمندري تاسیساتو په توګه کار واخلي. د هند دفاع وزیر اے کے انتونی د دې میاشتې په پیل کې د اسلام آباد پر دې پریکړه چې غواړي د ګوادر بندر چارې چین ته وسپاري اندېښنه وښوده، خو واشنگټن تر اوسه په ښکاره څه نه دی ویلي. په همدې حال کې اسلام آباد وایي چې دا معامله تجارتي اهداف لري.
و هم اوریدل چې چین غواړي ګوادر بندر د تجارت مهم مرکز او خی هم په سمندري تاسیساتو بدل کړي. مهیروی د روانه خبرونه په دوه منیمای کې یعنی 3 دقیقې وروسته لاندو خبرونه وروسته د پاکستان د علماو د شورا د مشر د هغه څرګندونو په اړه باندې چې ویلي دي ځانوجون کې بریدونه په افغانستان کې راوادي یو بحث درو، خو اوس د دوه نیمې بجې دی فرشته جلال زید مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
د افغانستان د عالمانو د شورا یو شمیر غړو نن د پاکستان د عالمانو د شورا د خبره رد کړ چې وايي په افغانستان کې انتحاري حمله روانه. په کونړ کې چارواکو ویلي دي چې نن په دغه ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو د دریو عمده قومندانانو په شمول 15 تنه وژل شوي دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې به د عامې روغتیا د وضعیت له ښه کېدو سره 100 میلیون ډالر مرسته وکړي. د نړیوال بانک وایاند ازادي رادیو ته په مرکه کې ویل چې د دغه بانک نوې مرستې به د افغانستان په 22 ولایتونو کې د خلکو لپاره د اساسي روغتیايي خدماتو په ښه کېدو مصرف شي. په بلوچستان کې پولیس وایي چې په موټر سایکل سپرو وسلوالو پرون یو سیمهیز خبریال چې محمود اپریدی نومیده وژلی دی. اپریدی د انتخاب ورځپاڼې کارکوونکی و او د کلات کلب په نوم د ژورنالیستانو د یوې ټولنې مشر. تاجکستان وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شو. د هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له 12 کلونو هڅو وروسته نن سهار دغه هیواد د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. نن په روسیا کې یو شمیر حکومت پلوي فعالان یو لاریون وکړي او د روسیې د حکومت خبرو غواړي چې د ټولو بهرنیانو لخوا په روسیا کې د ماشومان په فرزندۍ اخیستلو باندې بندیز ولګوي. د روسیې میندې په نوم دغه حرکت وایي چې دوی همدارس د ماکس شاتو په نوم د وادرې کلن روسی ماشوم د مړینې په اړه د پراخو تحقیقاتو غوښتنه کوي چې څه موده مخکې په امریکا کې مړ شو. او د وینزویلا ولسمشر مرستیال وایي چې د جمهور رئیس هوګو چاویز روغتیایي وضعیت ډیر نازک دی، خو روحیه یې شده او تر کیموتراپی لاندې دی.
دا اوس د ازادي رادیو هغه پانه چې تاسو پیغامونه پکې راځي. زما مخې ته پرته د ډیر زیات پیغامونه په دې اړه راغلي دي چې خلکو د کانکور ازموینه ورکړې دي او نتیجو ته منتظر دي. هیوادمل لوګره لیکلي دي په کانکور کې د زیات ځوانانو به نتیجې کېدل د هیواد په امنیت ډیر زیات اغیز به ولري. په دې اړه مهیر وایي چې ترشنا اسمان لاندې چې بلاندې پروګرام چې په 3 بجو پیل کیږي او تر 5 بجو دوام کوي یو برخه هم دې مسلې ته ځانګړې شوې ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم ووریدل، د افغانستان د سولې د علي شورا غړو د پاکستان د علماو د شورا د مشر روسي څرګندونې ناسمې بللې دي او هغه پټینګ رد کړې دي. د پاکستان د علماو شورا مشر زین رسنوي ته ویلي چې افغانستان د بهرنیانو لخوا اشغال شوی دی او په دې هیواد کې ځنوجون کې بریدونه روا دي. افغان حکومت په دې اړه تر اوسه هیڅ سند دی ویلي. نسیم شفق همدغه مسله په یو بحث کې مطرح کړې ده. وابهرو
ګران اوریدونکو السلام علیکم، زمونږ د بحث ته خره غلاست. د پاکستان د علماو د شورا مشر په تازه سرګندونو کې ویلي چې په افغانستان، کشمیر او فلسطین کې زموجون کې حمله جواز لري. علامه طاهر اشرفی ویلي چې افغانستان د امریکا، کشمیر د هند او فلسطین د اسرائیل لخوا اشغال شوی دی. دا هم ویلي چې په کابل کې بعد علماو د شورا په کانفرنس کې هم ګډون ونه کړی، ځکه چې د په خبره د افغانستان د علماو شورا د کانفرنس ته ځانګړي پروګرامونه نه لري. د افغانستان د علماو او سولې شوراګانو دا ډول سرګندونه د پاکستان د علماو د شورا لخوا پلمی بللی دي. د دې موضوع د سړولو لپاره را سره میلمانه دي دینی عالم مولوی لطف الله حق پرست چې د ټلیفون لارې به زموږ پښتنو ته جواب وي، او د سیاسي چارو افغان سړونکو احمد سیدی خره غلاست. جناب حق پرست صاحب، د پاکستان د علماء د شورا مشر علامه طاهر اشرفی چې ویلي دي چې په افغانستان کې هم د کشمیر او د فلسطین په سیر انتحاری حمله جواز لري، ستاسو نظر دغه موضوع څنګه ده؟
ما خدمت شما به عرض رسانم به رابطه به سوال شما که عملا علمای پاکستان یا کسانی که اینان مفتی هستن فتوا میتن در رابطه به جنگ و در رابطه به قتل و در رابطه به جهاد و در رابطه به بعض مسائلی که جواز میتن و فتوا میتن که دیگه جواز داره که مثلا دیگه هم انتحار شوه هم کشت و کشتار شوه، ما فکر میکنم اینا خود فوق پروردگار عالم و فوق حضرت نبی معظم صلی الله علیه و سلم و فوق شهادت غرای محمدی مساطیبی که در قرآن واضح است، قرآن صراحت دارن. ما اگر باید مسئله باید بسته از مسائل سیاسی باشه، اقتصادی باشه، نظامی باشه و حربی باشه، به هر یکی از مسائل ما واجب میشن، عملا ما مرجع ما قرآن است و سنت رسول کریم است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم عملا فرمودن که ترکت فیکم امرین لن تدلو ما تنسقتو مهما، دو اصل را در بینتان گذاشتم تا زمانی بایی دو اصل چنگ بدن ابدا شما گمراه نمیشین. بنام قرآن هیچگاه به قتل انسان ها ولو که مسلمان باشه ولو کافر باشه ولو هر کسی باشه اجازه نمیده. به حکم شرع فتوا دادن خطای بسیار بزرگ است و به خصوص در افغانستان سرزمین اسلام است، آزان برقرار است، قرآن برقرار است، شریعت برقرار است، محاکم است و مسائل احکام شرعی جاری است. به هیچ عنوان در افغانستان کشت کشتار، انتحار و بالاخره فتوا دادن درست نیست. این فتواهایی که میتن معمولا این فتواها مبنی بر مسائل بسیار مرموز سیاسی است.
مولوی صاحب تاسو دا وای است چه گند دغه علامه طاهر اشرفی چه دغه اصلا مذهبی یا دینی فتوای نه دا ورکړي بلکې سیاسی فتوای ورکړي او دغه راز د خپلو ګټو په خاطر دا فتوا ورکړي؟
ما در این شکی ندارم. وقتی کسی که خود علامه میگه تنها یلقاب نمیتونه که مثال ما با یلقاب قناعت بکنیم که علامه باشه، پروفیسر باشه، هر چیزی باشه. من فکر میکنم که در این موضوعات بحث سیاسی بسیار عمیق‌تر است نسبت به بحث شرعی. و اینا وقتی که فتوا میتن در دار اسلام که در اوج اذان برقرار باشه، قرآن برقرار باشه و مسلمان ها حاکم باشه، بدان چطور فتوا میتن که ما قتل انسان ها در اوج جواز داشته باشه و در اوج جهاد جواز داشته باشه و انتحار جواز داشته باشه. مفتی اعظم اسلام از سعودی مثال عمل فتوا دادن که هیچ یک مجوز نیست، جواز نداره. وقتی که اینا فتوا میتن طبیعی است که این فتوای از اینا زیر تاثیر دیگرا هستن.
سیدی صاحب، ستاسو نظر دا فتوا تر ډیره دینی اړخ لري او که سیاسی؟ غوښتلم چې په لنډ ډول راته وایست.
دا سیاسی اړخ لري. دغه سړی یو عادي سړی، یو ملا نه ده چې په مسجد کې ناست وي، د یو حکومتي سړی دی، حکومتي سړی دی. بل خبرم د دې لپاره دا فتوا ورکړي چې په افغانستان کې جنگ د انتحار او انفجار وو، اوس هم دوام لري. اوس پاکستانیان غواړي چې په افغانستان کې یو بل جبهه خلاص کړي، د افغانستان په ضد کې. هغه جبهه د علما فتواوي، د خلکو باورمندی په دین او آئین کې وی بیان، دا جفه چې خلاص کی خلاص وکړي. چې متاسفانه لمونږ علماي افغانستان دا جرأت نه لري، اخلاقا دا جرأت نه لري چې د پاکستانیانو د ملای پاکستانیانو په مقابل کې حد یغل یو منطقي اکثر عمل وکړي. پاکستانیان غواړي چې بل جبهه خلاص کی، هغه جبهه سه شي جبهه وي، جبهه فتوا د علما د افغانستان د جهاد او جنگ په باره.
نو سیدی صاحب، ستاسو نظر د علامه اشرفی دغه فتوا یا دغه سرګندونی اصلا د پاکستان د دینی علما و خبرې نه دی، بلکې د پاکستان د حکومت او د استخباراتي شبکې خبرې دي؟
رئیس شورای علما یا هیئت و رهبری شورای علما د رئیس جمهور پاکستان د طرف منظور کیږي لکه چې په افغانستان کې. بل خبرم تا ته معلوم ده چې په دې نجدي وختو کې د افغانستان اړیکې د هندستان سره نجدي سوې، پاکستان بل جبهه خلاصې، هغه جبهه جبهه فتوای علمای دینی وی د افغانستان په ضد، د خارجیانو په ضد، د افغانستان د جنگ د تودولو د پاره صادق دي. دا د آی اس آی دستور ده، دا دستور یوازې د مولانا اشرفی د خولې نه ول شوی.
تاسو پلان ډول اشاره وکړه د علامه طاهر اشرفی د معرفت پاړه، غواړم سیدی صاحب د پاړه نور معلومات ستاسو سدي. تاسو ویل چې د حکومت لخوا اصلا تایید شوی دی د شورا د پاکستان د علماو د شورا د مشر پتوګه، نور هم د په پاکستان کې نور زینو کړیو سره هم دولتي استخباراتي سره لاس لري؟
تاسو معلوم ده چې په افغانستان کې محترم کشاف سیوس رئیس شورا علما دی، دې ته رئیس جمهور فرمان ورکړي. تاسو معلوم ده ادارات چې په افغانستان کې زیربت دی حق توافق کوي تر هغه وخت کې توافق نه کیدا نه کی پاکستان کې هم شورای علماي پاکستان حکومت ورته تنخوا ورکي لکه لمونږ تاسو دفتر ورکی، چوکی ورکی، موتر ورکی، بودیگارد ورکی، یعنی رئیس جمهور و آیسای توافق که یو سری پا پاکستان که سری شورای علما که گی دست نده چی در رایگیری سوی ده یو وکیل انتخاب سوی
مولوی صاحب، ستاسو پا باور ولی د پاکستان د علما و شورا پا کابل که د علما و د شورا پا جوریدون که کنفرانس که گردنون کول تحریم کردی دی ده که چیلا ده ستاسو نظره؟
هل علماء ورثة الأنبياء ده يجي مثال واضح كمثال أجل علماء أفغانستان علماء باكستان علماء سعودية از هر جای از بالاخره اینا وارثین نبی معظم هستند. اینا وقتی که عملا اشتراک خود در این جلسه علما که با مشوره میشینن با مذاکره میشینن با تفاهم میشینن اینا تحریم میکنن طبیعت که مثلا اگر اینانی هم تحت تاثیر دیگرها قرار گرفتن و دستای مرموز به این قضیه بسیار شدیدن کار کرده که اینا را باعث شوند که بالاخره در جلسه علما افغانستان
مولوی صاحب او بخی دا چې یو ور دوی ژمنه وکړه تعهد وکړه چې دوی په دغه کانفرنس کې ګډون کوي او بیا برته د خپل ژمنه یا خپل تعهد مات ک دغه تعهد ماتول طبیعت تاسو د اسلام نظر څنګه ګوري؟
ای از علائم نفاق است. رسول کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید که علائم منافقی سه است: اذا حدث کذبا، وقتی که اونا سخن میزنن دروغ میگن، و اذا وعد اخلفا، وقتی وعده میسپارن اینا خلاف وعده خود اینا عمل میکنن، و اذا تؤمن خانه، وقتی که امانت سپرده میشه و امانت خیانت میکنن. اینا طبیعی است که یکی از علائم نفاق است و منافقت است که اینا یک بار تعهد میکنن که ما به جلسه نیم. این شدیدن زیر تاثیر اجانب بیگانه ها قرار دارن.
سیدی صاحب، ستاسو په باور څه دلایل شته له سیاسي پلوه چې د پاکستان د علماو شورا وایي چې په افغانستان کې به د علماو د شورا په راتلونکي غونډه کې چې ټاکل شوی ده په همدې میلادي میاشت کې دلته جوړه سي برخه ونخلي؟
با زه هرگز باور نه لرم چې د شورای علماي پاکستان به اشتراک یو مجلس په کابل کې جوړ سي بیا نه د انتحار انفجار په ضد کې یو فتوا صادر سي. هغه خبر چې موږ شورای علما کې حقیقت بنه لري،
یعنی هغوی هیڅ کله نه غواړي چې دا کنفرانس وشي.
هیڅ امکان نشته و شورای علما هم چې دا خبره کوي، کمیسیون شورای علی سلم دا خبره کوي، دا خلکو ته غولول دي.
د پاکستان د علماو شورا د مشر د دې خبرې په اړه چې وایي په افغانستان کې ځان وژونکي بریدونه روا دي، د ازادي راډیو د دې اونۍ البته په روان خبرونه کې مو بحث واورېدو. تاند څنګه پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه وروسته راپور د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو خبرونې شپېته کلن شوې. د مطبوعاتي اداره په ختیځ اروپا کې د پخواني شوروي د واکمنۍ پر مهال د جرمني په مونشن ښار کې رامنځته شوه او د سیمې هیوادونو ته یې د هغوی په خپله ژبه خبرونې پیل کړې. فرشته جلالزی په اړه راپور لري.
Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи.
غواژونی سي نن یو نوې رادیو سټېشن ازادي خبرونه پیلوي.
نوویه رادیو استانسیه
د ازادي اروپا ازادي رادیو د خبرونو د پیل اعلان وچی په 1950 کال کې د روسی خبريال سرګي دبروفسکي په ژغ پیل سوی، او هدف یې د شوروي په تر کنټرول لاندې هیوادونو کې خلکو ته د دیموکراسي د اساساتو ښودل. له هغې ورځې شپېته کاله وروسته دا دی د ازادي اروپا ازادي راډیو نه یوازې د روسیې په فدراسیون کې بلکې په لږ تر لږه نورو یوویشتو هیوادونو کې د خپلواک ژورنالیزم د سرچینې په توګه پیژندل کیږي. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر کیوین کلوز د دې ادارې د شپېته کلنې په اړه په ځانګړو مراسمو کې وویل دا هغه ژورنالیزم دی چې په خپلواک ډول او په ډېر دقت د حقایقو د رابرسېره کولو او د بېلابېلو نظرونو د په پام کې نیولو لپاره دوامداري هڅې کوي. د ازادي راډیو خپرونې اوس د نړۍ په لږ تر لږه 28 ژبو د یوویشتو هیوادونو لپاره په بېلابېلو سیمه ییزو وختونو خپرېږي چې افغانستان هم پکې شاملېږي. د دې راډیو د افغانستان د څانګې مشر هاشم محمد چې څو لسیزې په دوامدار ډول له دغې خپلواکې مطبوعاتي ادارې سره لومړی د ژورنالیست او وروسته بیا د خپرونو د مشر په توګه د کار تجربه ترلاسه کړې ده، په دې اړه چې شپېته کاله مخکې د دغې راډیو د خپرونو لپاره څومره اړتیا وه داسې وایي.
په هغه وخت کې یعنی د دوهم نړیوال جګړې نه وروسته نړۍ په دوو قطبونو باندې ویشل شوې وه، او شوروي اتحاد منځته راغلی و، او په ډېرو اروپایي او د نړۍ په نورو هیوادونو کې یو کمونیستي نظام حاکم شوی و. په دې معنا باندې چې په هغو هیوادونو کې چې کمونیزم په هغې کې حاکم و، خلک د معلوماتو نه بې برخې و. یو مستبد دیکتاتوري نظامونه منځته راغلي و، او خلکو معلوماتو ته د لاسرسۍ دپاره هیڅ کوم وسایل او امکانات نه درلوده، ځکه د معلوماتو ورکول د دولتونو په انحصار کې وو. د همدغه مفکورې په اساس باندې ازادي راډیو خپل خبرونې پیل کړې او هدف یې دا و چې خلکو ته د همدغه هیوادونو د ورځني ژوند په هکله او د ورځني انکشافاتو په اړه دقیق او موثق معلومات وړاندې کړي. په هغه زمان کې ازادي راډیو یوازې یوه راډیو وه، خو لیکن نن ورځ ازادي راډیو په 28 ژبو باندې خبرونې کوي او هڅه کوي چې د نړۍ په هغه سیمو کې په هغه هیوادونو کې چې لا هم دقیق او موثق معلومات ته لاسرسی نه لري دوی ته دغه معلومات وایي.
د ازادي راډیو خبرونې د دوهم وار لپاره په افغانستان کې 12 کاله مخکې پیل شوې دي. د افغانستان لپاره د خپلواکې مطبوعاتي ادارې د خبرونو پر ځانګړتیا یو اربیا شاغلی محمد رڼا چوي.
ازادي راډیو په مکمله توګه هڅه کړې ده چې د افغانستان ولس ته د ورځني پیښو د ورځني انکشافاتو په اړه دقیق موثق معلومات وړاندې کړي، تحلیلونه وړاندې کړي او بیلابیلې خبرونې وړاندې کړي، داسې خبرونې چې هغه د خلکو د خوښۍ او د خلکو د علاقې وړ وي. اما د ازادۍ راډیو په دغه کلونو کې یوازې یوه راډیو پاتې نه شوه، بلکې نن ورځ دا د یو ملټي میډیا رسنۍ په توګه باندې کوشش کوي چې هم د راډیو د لارې او هم د انټرنیټ تلویزیون د موبایل ټلیفونونو او د آی وی آر او د ولسی ژورنالیزم د شبکو د لارې نه همدغه معلومات د خلکو غوږونو ته ورسي او دا لړۍ به همداسې د تخنیک او د علمي پرمختګونو په رڼا کې به خپلو دغه خبرونو ته په راتلونکي کې هم دوام ورکړي.
د ازادي راډیو یو خپلواک خصوصي او بي طرفه نړیواله خبري اداره ده چې د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو، روسیا، افغانستان، ایران، پاکستان او عراق په څیر هغو هیوادونو ته خبرونه کوي چې خلک یې معلومات په اساني نشي ترلاسه کولای.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم ملګرو، فلمونه ګورئ؟
څه ډول فلمونه مو خوښیږي ځوانانو؟
عشقي، جنگي او کا کوم بل ډول؟
افغاني ګورئ، هندي ګورئ،
اروپאי او کا کوم نور؟ راځي مونږ منل له داسې شپګو وړو فلمونو خبر کړو چې په خپل افغانو ځوانانو جوړ کړی دي.
په کابل کې هم نندرې توراندې شول او په ځینو اروپאי هیوادونو کې به هم نندرې توراندې شي.
هو، په دې اړه نور خبرې په نننې تاندې څنګه کې راټولې دي. زه نورګل شفق يم
او زه هم وګم رشیدی.
ملګرو، د بریتانیا کلتوري او روزنیز مرکز یعنی بریټیش کونسل د پوهنې، لوړو زده کړو، ټولنیزو چارو، آرت او په کلتوري برخه کې ځوانان روزي.
دوی په ځانګړي ډول د آرت او کلتور په برخه کې هغه ځوانان چې له فلم جوړونې سره څنګه بلد ووسی روزي.
هو، چې وګمې لتیر کال راهیسی له 40 تر 50 فلم جوړونکو ځوانان چې 15 انجونی دي روزلې دي.
اوکې، له بریټیش کونسل سره د فلم جوړولو په برخه کې همکار او روزونکو جاوید تایمن چې په فلم جوړونه یا ډایریکشن کې په فرانسې کې ماستری کړي د دغه روزنیز مرکز په اړه وایي.
معلومات راکوي. هو،
زره عالم بریج کونسل ته موول مال چې زه غواړم چې خلک رانه یو شی زده کړي ترڅو چې د سینما د افغانستان سینما ساته پورته شي. په افتخار موږ ش فلمونه جوړو په افغانستان. زه توانایی لرم مګر ځای نه لرم. بیا یو ځای راکړل، تقریبا 50 کس په هغه کې ځایدل او ما دا ټریننګ شروع کړل. چانه پیسې مې نه اخستل. اولنۍ ورکشاپ مې چې دایر کړل ډیر کسان رااله په هغه ورکشاپ کې. ډیر خوشاله و. چې ولې دل چې ټریننګ هغه ته ډیر فائدہ مند تمامېږي. دوی ډیر علاقه مند سو، ډیر په اتفاق سو، ټول د هر ملت د هر قوم د په اتفاق کار شروع کړل. ما یې رهبری کول او بس پر مخ لاړو او ډیر ښه فلمونه جوړ کړل. مثلا شاګردان لرم په څلور ولایت کې لرم، هغه فلمونه جوړې. کله کله هغه غواړم کابل ته راځي، زما په ورکشاپو کې سهم نیسي. څه کم چې ما زده کړی دا هغه تم زده کوم. هر جمعه یو ورځ درې څلور ساعت دوی ته بسته چې تحریری برخه چې دوی زده کړي د جمعې پورې عملی برخه بیا دفتی دخوا.
وگمی اسماء ابراهیمی، جمیل جارا او سید مسعود اسلامی د دغه مرکز د زده کوونکو لړل دي چې د فلم جوړولو په برخه کې روزل شوی دي.
بلې، دوی دغه مرکز او د ځان پاره څوي
تریوا بیرو
بخښمه.
سید مسعود اسلامی هستم، در ایران سینما خوندم. بعد از اینکه
شما نوم سید مسعود اسلامی ده په ایران کې می سینما لوسته، له هغه چراغلم نه دی ځای خبر شوم. خو می هم د فلم په برخه کې کار کاوه، خو خو فلم نشم جوړول، یوازې نوم به فلم وو. خو اوس می دلته ډیر څه زده کړل، پوه شوم چې یو خو او با کیفیت فلم څنګه جوړیږي. دلته هر ډول امکانات لرو. د جمعې پر ورځ له دوه تر شپږو بجو هم دلته یم. د اونۍ په اوږدو کې هم کار کوم او له خپل استاد سره یې شریکوم چې اوس مو په نړیواله کچه دی خو فلم جوړول زده کړی.
بولتیمون در حد بینالمللی شده.
مسمه ابراهیمی هستم، یکی از شاگردای همین ورکشاپ. بریتیش کنسول مار حمایت مالی
کرد. اسمه ابراهیمی هم در همدغه ورکشاپ یوزده کون که بریتیش کنسول لموک سر مالی مرسته وکده چه خپلو فیلمونو تا ممثلین منیسو کمره را کرده بی. در فلم جوڑو ولو لپاره زایون را تا برابر کرده بو. لنده دا چه لحر لحاظه لموک سر مرسته کرده. چو کالمی پا دی برخه که کار کرده. فیلمونو تا می کسی لیکلی. خو دلته می ډیر ښه او عملی کار وکړ.
حرفه‌ای ته پیش ببرم.
جمیل جال هستم، در پانتون پوهنزه هنرها در بخش سینما کارگردان.
جمیل جارایم، ما در کل هنرونو لپوهنزه پو فلم جلوانه که دیپلوم آخسته. یو معمولی کمره می لرلا، پو حق بمی اکاسی کولا، پو حقی بمی اکاسی کولا. لهمغه رئیس می له دغه هنر سره مینه پیدا شو. هڅه می وکړه چې یو څه عملی زده کړم، ځکه دلته راغلم. دلته د فلم له سناریو یا کیسو لیکلو رانیولې بیا تر کمره مینی، لایټینګ، حتی تمثیل هم په خپل پکې وو. ګروپی کار دی او ټول په ګډه سره لګیا یو. زما جوړ کړی فلم ورستای ولسمشر نومیږي، چې د یو کورنۍ د یو لسورونو په ګډون ټول د افغانستان ولسمشری ته نوماندي. خو رای ورکوونکي پکې یوازې یو دی.
در حقیقت تمام افغانستان نامزد ریاست جمهوری و یک دانه رای دهنده.
امیر بانید که من رای بگیرم برای جمهور شما.
تو باید تصمیم بگیری که چی آدمی میخوایی باشی. گذشته از شخصیت خوب یا بد بوده تو دنیا را عوض خواهی کرد.
این من از تو امیر علی.
ځوانانو جاوید تایمن وایي چې په افغانستان کې اوسنی جوړون کې فلمونه له حقیقت یو څه لري وي.
هو، خو دوی په دغه شپږو واړو فلمونو کې چې په افغانستان کې له 2002 تر 2014 د سیاسي تحولاتو په اړه دی هڅه کړې چې حقیقت ته ډیر نږدې واوسي وګمه.
بله،
فلمونه کیفیت فرق لري. بعض خلک د چې بازاري فلمونه جوړي چې په بازار کې ارزسي، موږ فلمونه چې د ډیر فستیوالي فلمونه ده، موږ خپل لیدونکو لرو، هغه خپل لري کیفیت له لحاظ کوو ګوري سینمایی تکی چی دا پا نظر ننیسی. مثلا دا سینماتوگرافی چنگ کمره باید استعمال سی، دا کمره هر عرکت چی دا خپل منا لری، سناریو چی دوی لیکی که لایتینگ جوڑی، دا تکی موش دیر ارتا پا نیسو او آغوی ننیسی. دا آغوی فیلمونه چی دا دیر دا سی خیالی فیلمونه دا دا حقیقت نه دیر لیره دا پا یو سک که چلویشت کسا سملی پا زمزه که بانی از موش فیلمونه چی دا دیر آغا تا نیش دیده حقیقت نیش دیده. 2014 کال موضوع دا چی الوکان فیلمونه جوړ کړی ده، سکرپټونه دی خپل لیکلې ده، د سناریو چې ورته وي دا فیلمونه افتتاسو ډېر قدردانی اوسې د دې فیلمونو ځکه چې د سی په بلند ساته تر اوسه پورې فیلمونه د افغانانو لخوا جوړ شوی نه و. دا اوله پلاو چې ځوانان د سی فیلمونه جوړ کړی.
اکثره مردم ملي شهر به موزه انتخاب نه دارم، اما من انتخاب دارم.
ځوانانو د شپږ واړه فلمونه چې له 10 تر 15 دقیقو څو ورځې وړاندې په افغان فلم کې نندارې ته وړاندې شول. نو شفق صاحب تاسې هم ورغلي وی دي.
هو، وږمې زه ورغلی یم. له شپږ وی څلور فلمونه له 2014 کال د خلکو د ویرې پاړو. په یو فلم کې وږمې یو پلار خپل نابالغ لور یو سپینګیری ته د ډیرو پیسو په بدل کې ځکه ورکړه چې غوښتل یې له 2014 کال وړاندې ځان له هیواد وباسي.
چه مرمه بینه مرد دادن از خاطر خودتان مرمه بدبخت گده. چه باش دختر بی حیاء و بی شرف، تو آبرو بریم نمونی.
کنگدم آبروی تانه بردم خوب گدم. شما زندگی به دوا گده می پاویم یا نه.
او بل کی چوپیږي بل فلم وګمې د یوې ژورنالیست انجلې پر ژوند او تشویشونو جوړ شوی وو چې له 2014 وړاندې بخپل دند له لاسه ورکوي. په هیواد کې به بیا کورنۍ جنگونه پیلېږي او د دې کورنۍ به لمنځه ځي.
2014
شده دیگه مردم 2014 گفتن هیچ کاری نکردن. پدوی کی یو فلم امیر او سارا
نومیده. حقیقتا څنګه فلم
وګمی اول ځل و داسې فلم لیده چې ټول ممثلین یې ډاندو او د ژوند ټول کارونه په ډاندو یا په پټو سترګو کول.
نو دا ډیره جالبه و.
هو ناڅاپه یو پکې بنا شو خو وروسته ولی مجبور شو چې ځان بیر تړوند کړي. د همدغه فلم له جوړونکي سید جلال حسینی به واورو. خو حد ده
دی فلم درباره داستان یک شهری بود که همه مردم کور نیستن، خو چشمایشان نیستن، همو حالت کوری دارن. نه
دا فلم دی وداس خار پاړه او چې خلک لاند نه دی خو ټول په پټو سترګو ژوند کوي. په دې ځان خبروي چې حقیقت څه شی دی. په دوی کې یو لوی پی سره مخ کیږي او سترګې غړيږي. دا یاڅ کوي چې د خار نور خلک په ځنګړي ډول خپل میرمن هم بینا کړي او سترګې خلاص کړي. خو پیږي چې که هر څومره هڅه وکړي خو بیا هم دا کار ډیر سخت دی. نو بیرته خپل سترګې هم لندوي. دا فلم باندې مې ځکه کار وکړ چې ډیر خلک راغلي زموږ د خلکو سترګې پټې کړي دي. ما وختل دوی ته ورغیم چې سترګې مو خلاص کړي او خپل سترګو نړۍ ته وګوري، نه د نورو لسترګو. یو وختل مې وی پوهوم چې ژوند دومره بد نه دی لکه دوی ته چې څومره بد ښکاري. ډیر خوشاله یم چې د خپل زړه درد مې په دغه فلم کې را بهر کړ.
احساس خیلی خوشی میکنه چون یکی از دردای درونش برون کدنه ساخته.
ځوانانو د فلمونو د نندارې ته د فلم جوړونې برخې ګڼ کسان ناسو چې د فلمونو له کتلو وروسته پرې د ټولو لخوا نقد پیل شو.
ډېر په دې نظر و چې په دغو فلمونو کې خلک له 2014 ډېر ویرول شوي دي او ډېره منفي ګرایي پکې شوې چې اصلا زموږ خلک هغومره ویره چې په دغو فلمونو کې تر سترګو کېږي نه لري.
نور
ګلمکه شاه چې له نندارچیانو یوه وه، په خپل هم د تیاتر ډرامې او فلمونو په برخه کې تجربه لري، همدې ته ورته نظر لري. خبرې به واورو.
همگیش بسیار زیبا بود، منتها یکمک ور بدبینیایی که ما را
ټول فلمونه ډېر ښایسته و. خو د دغو بدبینیو او جنګونو په اړه که څه هم موږ ترې ډېر ځورېدلي یو، خو بیا هم باید د خلکو ترمنځ یو امیدواري رامنځته کړو. اول زه په خپله له 2014 کاله هېڅ ډول ویرې نه لرم، خو دوی ډېر منفي تبلیغات پکې کړي وو او خلک یې ویرولي وو. کنانو نور ډېر ښه پیغامونه پکې وو او تر ټولو ډېر مې هغه فلم خوښ شو چې د خلکو سترګې پکې پټې وې. له خلکو سره دا ویره پکې وه چې که سترګې وغړوم نه ښه به ووینم او که
بس کنم چیز خوب میبینم یا خراب.
یو بل نندارچی او د افغان فلم کارکونکی امیر آغا څه وایي؟ نو ځوانانو ورته غږ وسوسم.
والا فلم را کتیم همیشه فلم را که بچو ساختن، والا به نظر شخصی من خوب فلم بود.
زما په نظر د ځوانانو چې کوم فلمونه جوړ کړي وو ډېر ښه وو، پیغامونه یې هم ښه وو. څلورتهم کې پنځتهم کال وو، هلته مې هم د فلمونو په همداسې یو فستیوال کې ګډون کړی وو. خو دا فلمونه د غږ، لایټنګ، کیفیت او محتوا له نظره ډېر ښه وو. که دوی همداسې وړاندې ولاړ شي ډېر به ښه وي.
به مې اولاد پیش بره خو بسیار بالاتر.
ملګرو، د دغو شپږو فلمونو د جوړونکو پر وینا دوی هر یو ته د فلم جوړولو لپاره له 5 ورځو کم وخت ورکړل شوی وو چې په ډېرو کمو وسایلو سره د فلمونو پر جوړولو بریالي شول.
د افغان فلم مشر محمد ابراهیم عارفي هم وایي چې په دومره کم وخت کې د داسې با کیفیت فلمونو جوړول د افغاني سینما لپاره یو لوی پرمختګ دی.
هو، د نورو افغانو فلم جوړونکو ته د دغو ځوانانو کار د یو مثال په ډول یادوي او وایي چې که فلم ښه وي نو هرکلی یې هم ښه کیږي.
فلمای امروز از جمله فلمای خوب افغانستان است که ما را امیدوار به یک سینمای
دغه نننی فلمونه د افغاني سینما له خو فلمونو څخه وو چې موږ یې کې افغاني سینما ته امیدوار کوي. ډیر ښه با کیفیت او مسلکي فلمونه وو. یوازینی وانه ډله بچه له ډیرو کمو اسانتیاو او د وخت له کمی سره سره لزله او ډیر دقیق کار کړی وو. په هر څه کې یو فکر وو، اضافي څه پکې نه ښکارېدل. زه نورو افغان فلم جوړونکو ته هم وایم چې د یو ښه کار ښار کلای کیږي. خوشاله یم چې په افغان فلم کې داسې فلمونه نندارې ته وړاندې شول او مسلکي کسانو پر علمي بحث وکړ او ډیر ښه نقد پرې وکړ.
تجربه بحث بسیار عالی و خوبه با ارتباطی فلم ها داشتیم.
جاوید تیمن مول خپل راتلونکو پلانونو خبروي ځوانانو او وای چې د غشپګ وړ فلمونه به په ځینو اروپایي هیوادونو کې هم نندارې ته وړاندې شي.
خو د خپل یو فلم چې څو جایزې ګټلې ویلې یادولو سره وای چې دغه فلمونه به هم ښې لاسته راوړنې ولري.
زه غواړم چې دا پروسه جریان ولري او نور ځوانانو ته نه یوازې په کابل کې، په ولایت کې، مزارې، هرات، جلال آباد یا ننګرهار یا کندهار، هر چیرې چې زه حاضر یم چې لاړ شم هغوی ته ټریننګ ورکړم. یو فلم جوړ کړه، هغه فلم څلور جایزې واخیسته په فستیوالو کې، مستند فلم و او تقریبا څلورویشت فلم فستیوال کې انتخاب شو. هغه د نشه یي موادو خلک چې کی هیروین او دا شان کی دوه کوچنی الکو د هغوی په اړه مې جوړ کړی، تقریبا دوه کال ونیول چې هغه فلم جوړ کړل. په ډیر تلویزیونو، بین المللي تلویزیونو کې ښکاره شو او ډیر جایزې مو ګټل. موږ غواړو چې دا شپږ فلمونه چې ده دا ټول د ټاپ یا بهترین فستیوالونه چې ده په دنیا کې هغه ته ورواستو، تر څو چې هغوی هم پوه شي چې اوس په افغانستان کې تغیرات راځي، مثبت تغیرات.
اوردونکو په پای کې به دا ووایم چې دغه شپږ واړه فلمونه په دري ژبه وو.